السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې غړی کې د خپل کوربا منورشانی کې هلیو پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وایي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پښتون ژغورنی غورځنګ په کراچي خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي. د بلوچستان په سیوی کې بمی چاودنی او امنیتي سرتیری وژلي او 25 نور ژوبل کړي دي، او د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولې دي. اوس د خبرن تفصیل، پښتون ژغورنی غورځنګ په کراچي کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشت لپاره ځنډولې دي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تیر ماښام پر لټوال ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی، چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
چې کوم هم زمونږ د وکلا د ټیم زمونږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي، هغه ټول تقریبا دوی زمونږ سره ومنل. په دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیک به ښکاره کېږي نه، چې بیا څوک لاس نه راته نیسي.
پښتن زیاته کړې چې ترون لاندې به پسند کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې نه درج کیږي، پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به چاپې نه وهي. نوموړي زیاته کړه چې د یوې میاشت تر انتظار وروسته که ترون عملي نه سو نوې پرېکړې به کوي. پښتون ژغورنی غورځنګ د فبروري له 13 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخ ته د علي وزیر او د غورځنګ د نور زنداني غړو د خوشي کېدو لپاره پر لټه وهلی وو. د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه تېر ورځ د کراچي په تهرهګریزه د عدالت کې وسوه. پر دې مهال د هغه په وژنه تورن د پولیس پخوانی افسر روانوار عدالت ته وړاندې سو. د نقیب مسعود وکیل صلاح الدین پاور تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د مقدمې پلټونکي افسر اس اس پي ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل هغه بیان ګواهي ورکړې چې د جیو فینسینګ او د روانوار د موبایل نمبر د ریکارډونو په شمول نور مهم ثبوتونه دا ښیي چې هغه هلته له خپلې ډلې سره د نقیب مسعود د وژنې پر وخت د پیچ په ځای کې موجود و. عدالت مقدمې بل اورېدنه د مارچ پر 23 ټاکلې ده. نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پولیس لخوا تر گرفتاری وروسته له درو نور کسانو سره یو ځای وژل شوی وو. د کراچي د ملیر پولیس پخوانی اس اس پی راوانوار داوا کړی و چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وژلی دی، خو وروسته د سند پولیسو په لټنیز ډلې دغه یوه جالي مقابله بللې وه. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړ. د تحریک تر جمع کېدو لږ سات وروسته د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یوه ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولای شي. بل پلو حکومت دریز لري چې د پارلمان تر نیمایي زیات غړي لاغوي سره ولاړ دي، او په خپل وزیر اعظم عمران خان هم پرونه وخت وویل چې که د هغه پر ضد د اعتماد تحریک وړاندې کړل سو نو مقابله به یې کوي، او د هغه په وینا په دې اقدام سره به د حکومت او ګوند نور هم پیاوړی شي. د بلوچستان په سوی کې پرون په یوه ځانمرګي برید کې اووه امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د سوی د پولیس ضلعي مشر دوستین دشتي مشال راډیو ته وویل چې برید د حکومتي میلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغه وروسته وسو کله چې د پاکستان ولسمشر شریف علوي هلته د سوی د کلنۍ میلې په اختتامي دستورا کې ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د 14 پر وخت ګڼ سرحدي عسکر او پولیس ولاړ ول، او دوی پرې نه ښودل چې ځانمرګي بریدګر پر مخ ولاړ سي. په ژوبل کې 12 پولیس هم شامل دي. اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولی چې ماسکو نن پر 14 ورځ هم پر اوکراین خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درامداتو دا بندیز روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې سخت ګزار دی. نوموړي امریکایان ته خبرداری ورکړ چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتنه کړې چې له روسیې څخه د انرژي په درامداتو بندیز ولګوي، ځکه دا د روسیې د عایداتو مهمه سرچینه ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له احمد شاه اعظمي د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. له حکومت سره د لوزنامې ورسته پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ احتجاجي پرلات ځنډولې د غورزنګ مشر منظور پښتین وای زیاتره غوښتنې منل شوې دي
چروانور تبا زر تر زرا گرفتاری به کیږي پاغو بن هم دوی ساين را سره
د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی د خیبر ضلع خلکو په زمشو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د اضافي اختیاراتو ورکولو مخالفت کړی دی
خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره مونږ ته زوړ نظام پکار دی او مونږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او مونږ د دې خبرو بالکل خلاف یو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درآمداتو بندیز ولګاوه دا او یو شمیر نور ریپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسی د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې لتی رو سلی رښتو ورځو راهیسه روان احتجاجي پرلت د ځنډولو اعلان کړی دی نو موړي تیر ماخام پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې لسند حکومت سره یې د لوزنامې لاسلیکولو ورسته د یوې میاشتې لپاره د پرلت ځنډولو فیصله وکړه د هغه په وینا په لوزنامه کې د علي وزیر په خوشی کولو سربیره د پی ټی ایم نورې غوښتنې هم شاملې دي چې د سند حکومت یې پوره کولو ته غاړه ایښې ده خو منظور پښتین وویل چې د دې لوزنامې شیقونه به نه په ډاګه کیږي په دې حق له نور تفصیل له کراچۍ څخه زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په اتمه د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړو
نن چې کومه معاهده وشوله په هغه کې دننه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی د هغه یو شک دا و چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلک کوی نه ځکه چې د دې د منځ راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي څه خبرې ځنې جوړېږي
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ور سره دا هم منلی چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانې اس اس پی روانوار با هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد بعد په سن کې مقدمه نه جوړیږي
مطالبه وا چې روانوار ته با زر تر زر گرفتاری به کیږي پاغو بن هم دوی ساين را سره د پی ټی ایم په دې پرلت یا په نورو هیڅ اکټیویټي به اف آی آر نه کیږي د پی ټی ایم سین ملګري چې دوی یې نیول او بیا عدالت له لارې دوی ته جیلونه ورکول او غلط فیصلې کولو په حواله سره هم زموږ د دوی په منځ تړون شوی دی چې نور ملګري به نه شي نیول
منظور پښتین د غورزنګ د نورو زنداني ملګرو د خلاصون لپاره د نوي احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو
پنځلسم مارچ ته په بونو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي په اتلسم مارچ به په کوئټه کښې ټوله کوئټه راوځي او د اویس ابدال لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي
د سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلي بڼې یا تړون لمخي سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نور غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمه نه درج کیږي پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسی او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو چاپې هم نه وهي د سن حکومت سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمه چې په سن کې د ترهګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اوریدنې کیږي که پی ټی ایم په دغه تحفظات لري نو دغه مقدمه به نورو عدالتونو ته ولېږل شي د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمه به په عدالتونو کې ګړندۍ اوریدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبرې اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملی کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورزنګ د کراچي مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټې غړی محمد شیر مسید، نور باچا او نور غړي د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو، او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشی کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14مې راهسې پیل کړی وو، او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو، خیبر پښتونخوا، د پېښور، سوابۍ، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان، د کوټې، چمن، ژوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. په 2013 کال کې په دې ښار کې د جنوبي وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اوریدنه پرون یو ځل بیا د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه. په دې مهال د هغه په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار هم عدالت ته وړاندې شو. ګواهانو یو وار بیا داسې ثبوتونه وړاندې کړل چې له هغې څخه دا څرګندېدل چې راونوار د نقیب مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د مارچ په 24 ټاکلې ده. د پرونی عدالتي اورېدنې په اړه نور حال له کراچۍ څخه زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور د مارچ په اتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د نقیب الله د وجنې قضیه اوس وروستي پړاو ته رسیدلې ده، او د دې مقدمې تفتیشي افیسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل حق بیان گواهی ورکړي چې د جیو فینسینګ او د راونوار د موبایل نمبرو، سی ڈی آر ریکارډونه بشمول نور مهم ثبوتونه دا ښایي چې راونوار د خپلې ډلې سره د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود.
نقیب اللہ مسعود مرڈر کیس میں لاسٹ انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر رضوان کا ایویڈنس کمپلیٹ ہو گیا.
دیوائی چی نقیب اللہ مسید د وجنی قضیہ کی درستی پلٹن کون کی آفیسر ڈاکٹر رضوان بیان او گواہی مکمل شوا. ڈاکٹر رضوان یو زلبیا عدالت تا د جیو فینسنگ او د راونوار د ٹیلیفون نمبر او سی ڈی آر ریکارڈ بشمول مہم ثبوتنا ہم اڑاندی کرل او بیان ریکارڈ کرے او اڑاندی شوی ریکارڈنا داخائی چی د پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د خپلې ډلې سره موجودیت ثابتوي.
راونوار او اس کی ټیم جو ہے جو اس دن موقع پہ موجود تھی.
صلاح الدین پور وای چې په عدالت کې د ډاکټر رضوان په بیان او راپور باندې بیا سرکاري وکیل، پراسیکیوټر، د راونوار او نقیب الله مسید وکیلانو هم خپل جرحه مکمل کړی ده. صلاح الدین پور په وینا چې ډاکټر رضوان په عدالت کې خپل دا بیان تایید کړی چې پخوانی ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د شپې 2:21 تر 15:13 پورې د جعلی پولیس مقابله په ځای کې موجود و، او د کال 2013 د جنوري په 4, 5, 8 او 9 راونوار د سبزی منډي پولیسو هغه سټیشن ته هم ورغلی وو چېرته چې نقیب الله مسید او نور تختولې شوي کسان پولیسو په سټیشن کې ساتلي. صلاح الدین پور زیاته کړه چې د نقیب الله مسید د وجنې په قضیه کې به اوس د تورنو کسانو بیانونه ریکارډ کیږي، او عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 24 نیټه ټاکلې ده. صلاح الدین پور وایي چې د نقیب الله مسید په قضیه کې تر اوسه 15 پولیس گواهانو د یری او د دړکو له امله د خپلې گواهۍ پشا شوې دي. په کار ده چې سن حکومت او د پولیسو افسران د هغه پولیسو په ضد سخت ګامونه واخلي، خو تر اوسه حکومت هیڅ نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د 3 نورو کسانو وجلې شوی وو، او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار داوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې ترهګر وجلې دي، خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور 3 پولیسوالا په ضمانت خوشی دی، زنی په جیل کې دی، او سو پخوانی پولیس افسران او سپایان د 3 کالو رهسې لا مفرور دی. راونوار چې تیر کال په مارچ کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثنا ورکړي، خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو، او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی، که عدالت استثنا ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. په وزیر اعظم عمران خان د بے باورۍ د تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری یوې ګاډي خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رائے ترلاسه کړې. بلخو عمران خان ویلی چې په دبا د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخامخېږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
پاکستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ډېر په سلا او مشورې سره د عمران خان خلاف په پاکستان اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده.
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ د پیپلز پارټۍ جی یو ای پی د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کول پکار. دا خبره مونږ ډیره پټه ساتلې وه او نن ټول ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او مونږ نن په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وویل چې مونږ ته پکار وه چې عمران خان نموسه مدامخ زنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لری کول د وخت ضرورت دی. مونږ ټول لوګو خالصو ګوندونو دا سوچ وکړو چې کدا عمران خان نه اوس زنونه خلاص نکړو بیا چرته هم نشو خلاص دی. دا سلسله روانه ده او دومره به خراب شي چې بیا څوک دغه جوړول هم نشي. مونږ په دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند ګوشي پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نشي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زمونږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشي زمونږ سره ودرې. مونږ به په ګډه ټول هیواد او ستاسو د مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 20مه نیټه د کراچۍ نه روان شوې لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8مه راورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول دا وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ٹی آئی نورو مشرانو په دې خبری پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم سٹار زده پختو فلم سٹار شاهد خبر کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون ځانمرګي برید او امنیتی سرتیری وجلی او نور 15 جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا برید داسې مهال شوی چې د سیوی تاریخي میله په ختمېدو وه او د دې میلې وروستۍ دستوري ته د پاکستان ولسمشر عارف البی هم ورغلی وو. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
د کورڅخه 122 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په سیبي کې د مارچ په 8 نیټه په 14 کې د وجلسو امنیتی سرتیرو شمیره و او ته رسیدلې ده او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي. چلو شمیره پولیس او سردي عسكر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټي و سی ایم ایچ اسپیټال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8 نیټه په سیبي کې هغه وخت وسو کله چې هلته د سیبي تاریخي میله ختم شوی و او د میلې و ورستي د سترېته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ورغلی او د مشر میلمه پتوګه په هغه کې ګډون کړی وو. پر دې مهال د بلوچستان گورنر سید ظهور اغا او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود وو. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې و سره دی عسكر وژل شوی او 25 نور ټپیان شوی دي چې زیاتره پولیسوالا دي.
د سیبی
د پولیسو مشر دوستین دستی وایي چې د مارچ په 8 نیټه په سیبی کې و ګورمنټ ریسټ هاوس ته چیرمه په 14 کې و سره دی عسكر وژل شوی او 25 نور ټپیان شوی دي. په هغه کې دولس پولیس والا هم شامل دي او دغه 14 د ځانمرګي برید له امله شوی ده ځکه چې کله امنیتي سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه په لاس کې لاسي بم و چې و 14 سو. د دوستین دستی په وینا چې 14 په داسې وخت کې وسو کله چې پولیسو او امنیتي سرتیرو ځانمرګي راګرځولې وو څوک چې د سیبی د چکرخان سټیډیم په لور روان وو چیر چې سیبی میله ختم شوی او خلک د غزای څخه د کورو په لور روان وو. د نوموړي په وینا که پولیسو او سردي عسکرو د ځانمرګي نه وای راګرځولې نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په 8 نیټه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سیبی د میلې په وروستۍ مراسم کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوټ په لور روان شوی وو. څوک چې د سیبی د میلې په وروستۍ مراسم کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوي ته راغلی وو. د ځای چارواکو وینا چې د پیښې وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لوري د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله شوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشینی څرګنده شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل شي. په دې ترڅ کې د مشال ډېرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان میرمن فرا عظیم شاه اول چې اعلی وزیر خپل الیکاپټر سیبی ته لیږدولی او ځینې سخت ټپیان د کوټ و سی ایم ایچ اسپیټال ته د علاج په خاطر راوړي دي. د غړول د اعلی وزیر لخوا په جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د سیبی پیښه ښکاره ترګری ده چې موخه په صوبه کې ناکراری رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي خو حکومت به کله هم د غړلې و دغه ناوړه کارو ته نه پریږدي. دلته خبره ده د ونې ورده چې د دې څخه لمخه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بل 14 کې د پولیسو د پخواني ډی ایس پی په ګډون درې کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي وو. په هغه کې دوه پولیس والا هم شامل وو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درینیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوهنیمو بجو له مشال رادیو واوري.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع سیاسي مشران او وکیلان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په زمشوو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس او داسې یو شمېر نورو اختیارات ورکولو اراده کړې ده. دوی وایي چې د فاټا تر انضمام وروسته د قبایلي ضلعو باندې غیر ضروري قوانین نه لاګو کوي او د نور ملک د وګړو په سیر چلند ورسره وشي. د دغو قوانینو د نافذولو په اړه لا صوبای حکومت پخلی نه دی کړی، خو د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی وای چې دی به په اسمبلۍ کې د دې اقدام مخالفت کوي. دا چې د جسټس آف پیس قانون لاندې ډیپټي کمشنرانو ته کوم ډول اختیارات حاصلېږي په دې اړه تفصیل له سیمې زمونږ خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر عمران اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو لپاره ډېر جدوجهد شوی، موږ به هیڅکله دا حکومت دې ته پرېږ نه دو چې د اف سی آر په شان زوړ نظام را باندې مسلط کړي.
زمونږ په دې زمې ځلاو کې کار نه کیږي، نو چې نه کیږي خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره موږ ته زوړ نظام پکار دی. زور نظام به دوی څنګه وچلایي؟ ځکه چې زور نظام د پاره خو به آئینی تقاضی وي او هغه تقاضی به پوره کول غواړي او دا دومره په اسانه نشي کېدی او موږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او موږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې جسټس آف پیس لاندې ډیپټي کمشنران د پولیسو او عدالت ځنې اختیارات استعمالولی شي، خو که دا ښه قوانین وي نو بیا په کار ده چې په بندوبستي ضلعو کې هم نافذ کړل شي.
نو دې ته د سی آر پی سي سیکشن 54 د اف آی آر درج کولو د فده او اختیارات دي سي چو غي دي جسټس آف د پیس ته ورکړي دي د 22 اي سیکشن لاندې سب سیکشن 6 سي ار پي سي لاندې چې دا به ډایرکشن ایشو کولې شي په کمپلینټ باندې لوکل پولیس ته چې تاسو د فلاني فلاني سړي د اف آی آر درج کړي. دا زمشوي علاقې په کوټه سیستم باندې ولې ساتل کیږي؟ آئین کې هیڅ قسمه ډیسکریمینیشن نشته، یو شان خلک په یو شان ډیل کوي او د آئین په نظر کې برابر دي. نو بیا کدا ډیر ښه کار دی نو بیا د پیښور او د دینورو زلو سره خدا زیاتې شو، او کدا فرض کا ښه کار نه دی نو بیا د پیښور سره چې نه کیږي او یا د نورو زلو سره د صوبې د نورو زلو سره نه کیږي نو بیا د مرج ډیسټریکټ سره داسې سلوک ولې کیږي؟
خیبر ضلع نه د صوبایي سملای غړی بلاول پردای وایي چې دوی ته لا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکوي، خو که داسې کیږي نو بیا به یې د صوبایي سملای په فلور مخالفت کوي.
اول خو داسې سشته نه جي، که داسې صحیح جي بل خبرې یسه شي د دې به مخالفت کو جی، او بربور تعداد کې به ان شاء الله تعالی مونږه اپوزیشن ممبر به ان شاء الله تعالی ممبران به حکومتي ممبران به ان شاء الله بده کې مونږ سپورټ کوي. او بالکل داسې سشتنه چې کم مرجر شوی او کم آئینی او قانوني رائټ شي کم قبایلی سیمه عوامو ته ملوي، دا سیم ایز ا پاکستانی چې کم نور پاکستان کې هغه آئینی او قانوني حق ته ملو شوی، 25 امینډمنټ شوی دی او په هغه کې چینجز کول امینډمنټ کول دا د قبایلو عوامو سره ظلم دی، د روان نسل دی قبایلو هغه سره ظلم دی او زیاته دی. ان شاء الله تعالی دې ته به مونږ نه پریدو.
ډیپټي کمشنرانو او اسسټنټ کمشنرانو ته د دغه اختیارات ورکولو د سپارښتنو مسوده تفصیل د اسناد په شکل کې په سوشل میډیا خپور شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیرز محکمې په لیټر هډ لیکل شوی چې تر دې دمه حکومت پخلی نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په 2013 کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوی او هلته بندوبستي ضلعو نظام عملی شوی، پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی، خو بیا په دې وروستو کې هلته په قبایلي ضلعو کې په هر تحصیل کې د اے ڈی آر په نوم د مشرانو د ثالثی کونسلونه جوړ شوي او فریقین ورته په خپله خوښه د پولیسو او عدالت په ځای خپلې شخړې ورسپارلی شي او چې فیصله پرې وشي نو بیا با قانونی حیثیت لري او دې لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی هم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه ورای چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د احمد شاه ازمینا د دې سات د خبرونو لاندې زورو
پښتون ژغورین غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرله د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین تیر ماښام پر لټوال ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی چې لمخې سند حکومت د علي وزیر د خوشی کولو او د غورزنګ د نور غشتونو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. د جنوبی وزیرستان د وجسی ځوان قبله مسعود مقدمه اوریدنه تیر ورځ د کراچۍ په ترګری ضد عدالت کې وسوه. پر دې محل دغه په وجنه تورن د پولیس پخوانی افسر راوانوار عدالت ته وړاندې شو. د نقیب مسعود وکیل صلاح الدین په ورته عدالتي اوریدنه ورسته مشال رادیو ته وویل چې دا مقدمه ورستی پړاون تر رسیدلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړ. د تحریک تر جمع کېدو لږ سات وروسته د حکومت مخالف ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې یو ګډ خبري غونډه په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالف ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تنظیمي زیات رائے ترلاسه کولای شي. حکومت د دې دایدا رد کړې ده. د بلوچستان په سوي کې پرون په ځانمرګ برید کې اوه امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د سوي د پولیس ضلعي مشر دوستین د شته مشال اډیو ته ویل چې برید د حکومتي میلمستون سره نږدې شاوخوا نیم سات تر هغه وروسته وسو کله چې د پاکستان ولسمشر شریف علوي هلته د سوي د کلنی میلې په اختتامي دستور کې ګډون کړی وو. د دې بریزماري د شوستوالي ډلې منلې ده او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیل پر راوړلو بندیز لګولې چې ماسکو نن پر 14 ورسم په اوکران کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینوانی کې د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درامداتو دا بندیز روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې سخت گزار دی.
احمد شاه ازمی درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درامداتو بندیز ولګاوه. دا پریک دا هغه پریکړه ده چې ماسکو وار لمخه خبرداري ورکړې وو که داسې وشي نو روسیا به د یورپی ټولنې په هیوادو د انرژي د برامداتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور حال احمد شیبر راکوي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداري ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیل وړ شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تیره اونۍ د په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپایي ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمول شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی. د مشال ریډیو خبرونه دي. پاکستانی رسنۍ د ایشیا د پر پراختیایی بینک للوری د تیپی پروژه د عملی کولو د چارو ودریدو خبر ورکوي. ایشیا پراختیایی بینک یا ایشین ډیولپمنټ بینک چې له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ګیس د استولو د پروژه عملی کونکي دی، په داسې وخت کې د تیپی له عملی کولو لاس اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه هیله ښکاره کړې وه چې ډیر زر بعد د پروژه عملی کولو چارې پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد شهبار نور.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختی بانک ته ولې دي؟ علت دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې سره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت و چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختی بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپیدونکو خبرونې نیوز انټرنیشنل د دې هیواد د انرژي د وزیر خبره راخیستې ده چې وایي د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپي پروژې د تمویل چارې درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوې اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایي رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوه ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې دې ټاپي چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بلې دې پروژې هر ورځ 30 میلیونه متر مکعب پوری ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختی بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې و میاشتې تیری شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختی بانک ویلې دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځیو بل ریپورت ته په کورم کې حکومت د فرقي ځن خطو لکبل د بیکور شو خلکو د بیا بادولو لپاره لس کال وړاندې یو عرب او دواتیا کروڑ روپی منځوري کړي وي، خو ډیر خلک داسې شته چې د واپسې باوجود تر اوسه د ډنګو کړل شو کورونو پوره معاوضه یې نه ترلاسه کړي. په سیمه کې حکومت د وران شو کورونو لپاره کور سر 3 لک روپی ټاکلي چې ځایي متاثرینو ته یوازې د 1.5 لک روپو چکونه ورکړل شوې. بلخوا چارواکی وای په سیمه کې به ټولو متاثرینو ته خپل حقونه ورکول کیږي. په دې حق له تفصیل له سیمه زمون خبريال طارق اورکزی راکوي.
د مظفرکوټ ځای مشر عبدالغیور د نهه پرز مشال لډیو تویلی کله چې خپل سیمو ته واپس کړل نو دړنګو کورو سروې تر کې دوه پس ځلې تنظیمه د 1.5 لک روپو چکونه ورکړل، خو لیس کالا تر دوه پس په همدغه مت کې پاتې نور رقم لا هم نه درته ملو شوه.
د دې داسې طریقه و چې نیم چیک به 1.5 لک به دیر کې بیا به میاشته تمو دوه ورځ 1.5 لک نور اویر کې نمو د بنګه حکومت کوم متاثرین او مخیدای دی بغزای دی مزپور کوټ مورو خیر کنا دا چګونو نیمه ویر کو انیم اوس پوری نشته ده.
په ضلع کې د مری امن لوز نامه تر عمل کې دوه پس حکومت د فرقای زنه خطو لکبل به کورشی و خلکو د بیا آبادولو په غرض یو عرب او 2 اتیا کروڑ روپې منځوري کړي، خو ډیر خلک داسې دي چې د واپسې باوجود دړنګو کورونو پوره موایزه تر اوسه نه ورکل شوی. د پړچنار یو مدني فعال محمود علی جان توري مشال لډیو ته وای کله هم لا انتظامی پښتنه وکړي چې منځور شوی فند ولې پاتې متاثرو ته نه ورکول کیږي نو هیڅ معقول جواب ورسره نه وی. مدنی فعال زیاتوی داد معلوم شي چې یاد فنچر تا او په کم ځای کې ولګي دو ولې چې ځای متاثرین لا هم لمرستو پاتې دي.
یو عرب به 80 روپے متا د بهاله پر راغ دي چې دا بهاله سکیمونه په وکو حال به حال کوي، خو بد قسمته سره یو عرب نزیات یا د خپل وغته لوري وسه دی ریکارډ یا دی اډیټ وشي د کور می سابقه ټول ریکارډ د مو شي صرف د کومپلټ کلوندي کې مزاغو او د کې یو کاستا وسه پر اول ورځ نن نن ورځې پوري یو له سکول کې چې چیک بک مغي و تان سره ده.
موږ چې کله په دغړه د ځلې تنظیمه مشل لوسل خان خټکو پوښتل چې آیا ولې د بنګه
متاثرینو رقم ایثار شوه، نو هغه د دغه جواب ورنکړو. خلبته دومره اویل چې پاتې ټولو ته خپل حق ملاویږي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. ویسل خان خټک زیاتوي د مری عمل لوز نامې لمخې ټول متاثرین په خپل کورونو په درنوخ سنبلولو ته چمتو دي.
په ته یو قسم لو شوې ده او نیکست چې کم پروسیجر دی هغه مطابق پزی دا غي سره الریډي ملاقاتونه شوې دي. په زما په دې فرست دو درې هفتو کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن والا ایشوز دي.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې پکې د 25 علاقو بنیادی ډانچا تر تباکې دورسته له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول. خو چې کله د اکتوبر په 2013 کال کې د مری عمل لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کېدلې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی ابراهیم زو، شلوزان، تنګي، سنگباس، بوغرا، پړچینار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي په بنو ښار کې د کېدونکو پښتون قومي جرګې ایجنډا واک به یې د ګوند نه بلکې د ګډونوالو په لاس کې. محمود خان چکتی دا خبره د مارچ په 8 نیټه ماخوستن د مشال ریډیو په ټویټر سپیسز یا حجره کې د ځانګړي بلما په توګه وکړه. د دې ګوند په کوربتوب د مارچ په 11 په بنو کې په کېدونکو د درې ورځنۍ جرګه کې د پښتون وطن پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو لیکوالانو، استادانو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلی مشرانو، دینی عالمانو او خزو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په ټویټر سپیسز د شو پښتنو او جوابونو لنډیز د عبدالحی کاکړ رپورت کې ورو.
د مارچ پر 8 نیټه مخستن 9 بجې شروع شوی د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مشتو په سلګونو پښتنو شزو او سړیو برخه واخیسته.
ټول دوستان چې دلته راغلي دي هغوی ته مینه او سلامونه وایم. زه بشیر ګواښیم د مشال رادیو په استازیتوب باندې دلته خبرې کوم.
ډېره مننه بشیر ګواښ صاحب او نورو ملګرو ټولو ته سلامونه. محمد خان چرزي صاحب تاسو سره کله وایي
د سپیس یو شمېر کسانو د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ له مشر محمود خان اڅکزي څخه په بنو کې د مارچ پر 11 نیټه د کېدونکې درې ورځنۍ جرګې په اړه پوښتنې هم وکړې. مشال راډیو وپوښتل چې آیا د بنو د جرګې د ایجنډا ټاکلو او فیصلو واک اختیار به له پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره وي. د دې په جواب کې محمود خان اڅکزي وویل چې ګوند یې د جرګې یوازې کوربتوب کوي.
ټکی هم دا دی چې ورور د وطن حالت دا دی په دې کې د مشر عقل شریک کوي، د مشر پوه شریک کوي چې په ګډه د دې علاج راوباسو. نه دا زموږ ده، نه ایجنډا زموږ ده.
د دې ټویټر سپیس یا حجره مجلس چې شاوخوا 1:09 دوام وکړ پکې زیاتره خبرې او پوښتنې د جرګې شاوخوا څرخېدلې. خو په دې کې چې یو پوښتنه له محمود خان اڅکزي څخه په وار وار وسوه، هغه داوه چې د جرګې پریکړې به څنګه عملي کېږي. نوموړي په دې اړه څه واضح جواب ورنکړ. البته د حجرې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې په دې اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په جرګه کې د مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان او د جمعیت اسلامي مشران هم دي. ملت پاله ګوندونه لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په افغانستان کې د طالبان لخوا د پرزول شوي منتخب ولسمشر اشرف غني او مذهبي ګوندونه بیا د افغان طالبانو ملاتړي دي. هم دې تضاد ته په کتو سره د مشال رادیو مدیر داود خټک له محمود خان اڅکزي څخه وپوښتل.
تاسو سره مولانا فضل الرحمن هم هغه مره متفق دي او تاسو سره سراج الحق صاحب هم هغه مره متفق دي. څومره چې تاسو او د عوامي نېشنل ګوند خبره ده، هغه د طالب په حق استفاده ته هغه د طالب په حق لده یا په افغانستان کې د طالب په حق لده. او دویمه خبره دا ده چې آیا تاسو دې جرګې ته طالب هم راوغواړي ځکه چې طالب هم پښتون دي.
تاسو طالب ذکر وکړئ، طالب دا د ډیورن لاندې خلک مژاوس نو ته موږ به زبې ملګرو ټول ته ویلي ته په اخلاص مو ته ویلي چې ورور راسي د موږ سره کې شریک کړي. انسانان سل په سل کې متفق هغه خلک دي چې په یو ګوند کې شامل دي. البته د کام په معنا متحده محضونه کومونه جوړوي. اوس دا جرګه په کومه داسې کومونه کېدلی شي راسي انګریزي کوي لاو تینکینګ افریکن نېشنل کانګرس چې جوړ شو ساوت افریقا کې. زموږ مشکلات په کار دي چې موږ هم داسې مشترک درسه وکړه. تا پارٹی جدا ده، زما ده جدا ده، لیکن د کام په معنا دا خو مزرمان صاحب کته نشي ویلی، نه دا سره جدا کویلی شي، نه دا بل سړی، نه دا د بلې پارټي سړی ویلی شي چې د پښتانه وطن پر شتمنۍ دي، د پښتانه د بچیانو عیني حق نه.
په کابل کې میشت پښتو لیکوال عصمت کانی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشر څخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غزول سبي اغزنتار پاړه پښتنه وکړه.
سلامونه خان، دغه ازغن تار او د جرګه کې دغه ژغ د پروتوکول لپاره تاسو څه کولای شئ؟
دې منو ته زو کاني صاحب،
زو کاني به زو
چې په خیر څنګه یې پښتو خو مې له پاتې د دې کتن پاکی نه شي پر دې لار خلک بارو چوري راوړي، کارتوس چوري راوړي، بمونو دې وړي راوړي. البته دا ډېر بدکار دي چې خلک دې خو ولر شنوارو د لارې په درې خیبر کې خلک ولر منګار شارت جلال آباد دا خبره د کور د پاره یو ګوله ګټلې و. دا رنګ د کندهار سپین ګوله د کندهار ته به خو به یو چی وړي او دا خو به یو شی راوخست. دا پابندي چې موږ جرګې تر وایو چې ګر ګس پښتانه ناشته زوام چې دا د پښتانه سره زیاتوب دي، پر دې لازغن لار باندې په کار چې د پښتانه تا ګراته بالکل یې لای.
د پاکستان حکومت په 2018 کال کې د امنیت ټینګښ په مخه پر ډیورن کرشه د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو. تیرو افغان حکومتونو په بیا بیا ویلي چې ډیورن کرشه د رسمي سرحد په توګه نه مني، او پاکستان وایي دا په نړیواله کچه د پولې په توګه منل شوی او اغزن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره لګوي. د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې په جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه هم پوښتنې وشوې. په دې اړه سیاسي او ټولنیزې فعالې لایبا یوسف سي وپوښتل.
سلامونه مشرم، تاسو زنانه را غوښتي دي نه اېدا پداري چې تم نظر دي هغه به هم په اعلامیه کې شاملې ځکه چې تاسو مرستون دي دې احقار چې کوم دي هغه هم لري زیاتی.
په جواب کې محمد خان اڅکزي لایبا یوسفزی ته هم په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه او وی ویل چې نور شذ هم هور بلل سوي دي. محمد خان تکزی زیاته کړه چې د بنو جرګه یوازې په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترمنځ ده، خو نوموړي وړاندیز وکړ چې باید دومره د پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ او درېمه په کوم اروپایي هیواد کې وسی چې پکې د نړۍ ټول پښتانه ګډون وکړي.
د عبدالحی کاکل رپورټ مو اورید او اوس هم د پښتو ژبې په اړه یو رپورټ. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ وجه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د خوښه شپېته میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو هم یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول.
په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو ویشل شوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وی پاڼي، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قومي ژبه ده، خپل تور ته علاقه یې ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا ځان برابر کړی دی.
زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.